السلام علیکم، محمد شبریم دا سدی رادو د 9 بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش، ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړې همشغه کونکي ټاکلې دي. نوموړی د امنیت شورا د پریکړیک لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. ګوتیرش له شاغلی سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د دوی واحد همشغه تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د وی خپلواک ارزونه مشي وکړي. د سپین مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وای چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلې دی. د اپریل د اگست په 25 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه بریټ په پلانولو او سر ترسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی. نو موري زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نکړي. شاغلی لاوروف د سرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه لا هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي. په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمنداني ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو. د بریټ پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي. نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکی نیول شوی دی. د نگهبان شورا غړی عباس علي سلیمانی چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو، په بابلسار ښار کې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وای چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبري وکړي. د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. اساسي رادیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسېدلې. د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیستې دي. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسېده. په انګلیسي او دری ژبو خبره شوې دی اعلامیه کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې له طالبانو سره د سولې سي هواري لارې غوره بلل شوې، خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوې. جزئیات اجمل ان را سره شریکوي.
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالې د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوي. په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلی ده. د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو په کې برخه اخیستې وه، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لاره پرانیست پریخي.
One thing is that I need to clarify this as clear as I can.
احمد مسعود وای یو شې چې زه غواړم څومره چې ممکن وي روخانه کړم دا چې موږ تل د نظرونو د شریکولو خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم غوانن ګیری چې موږ د پوزي فعالیت طرفدار ډلې یو او یا داسې یو اپوزیشن یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانسته واره او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوال ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکو غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینی استادو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یو غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. دا دی غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د پوینا پیژندل شوی څیرې وبللې چې د مجاهد پوینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دی کړی.
چیرې افغانستان را باز سخته میتونن آرمان اوجتای افغانستان ده دارن.
خغله مجاهد وای دا چیرې نه افغانستان بیا جوړول شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټې ورته مهمه دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولی او خلک هم ترې کومه تمنه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګ دا وکړه چې د مهال افغانستان په سول او ثبات کې دي او خلک نه غواړي چې د پوینا بیا لګړوړي او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د پایل راهیسی په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خود دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټواله د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې درات ولیدو ورتیا و مومي کنه د بورسلاغ سرګند شي چې د بیان له غونډې ورسته د غونډې ګډونوال د بیلابیلو طالب زد ډلو ترمنس د انسجام درامنسته کول په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سپین مړی وی طالبانو د کابل پر هوایی ډګر د بریت طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په اعلان کې ویل چې طالبانو د کابل په هوایی ډګر کې دا ځان مرګ بریت طرح کول کې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د تخلیف بهیر کې وشو وشل دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګه دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
سپینې مړنې خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید کوونکی د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپینې مړنې د امنیت شورا ویان جان کربی د سېشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنکړل. په هغه ځانمرګي برید کې چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیا کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو مهم چارواکو څخه وو چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څیر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبان حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو په اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو په طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه اعلان کړي.
چرا طالبان اعلان نکرده بودند؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د داعش ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بل خو د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد په یو لړ ټویټونو کې ادعا کړې چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیل زاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خبره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د هم لیکلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید امن چې پکې 13 امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګي برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیا وایي د تور سمندرګي لاري د اوکراین او روسیې د خلو دانو او سر د صادراتو په اړه د موافقه د تمدید په وړاندې تر اوسه خندونه نه دي لري شوي. ماسکو ویلي چې تر هغه یې دغه موافقه لمخي د صادراتو په وړاندې خندونه لري نشي دغه موافقه به تمدید نکړي. جزئیات په دې راپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي د اعتبار موده یې راتلونکي میاشتې پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې دغه موافقه د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغه موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیز خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شو، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرون سیشن په ملګرو ملتونو کې خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقه په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې وویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سیشنبه په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې دغه موافقه د روسیې برخه عملی شي، خو د دغه خبره تر اوسه دغه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبري اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خو بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورف په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوې، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکوي د وسره ته همکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته همکار اوسېږي. داسې په ملګري ملتونو د کار کوونکي چې دي یا نور دلته کومې موسسات چې په اړه کار کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د خوا څخه د دې سره چې همکار اوسي زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي. نصاب په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژرې څه لنډه کړي سي بس پر دې باندې شک وي چې دا ټولنه د 1400 کال کې چې مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانانو ورونو. اوس چې دی جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو، نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانانو ورونو، ستاسو څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړئ. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات سوریږي. مننه، کامیابه اوسئ.
السلام علیکم، زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم. د رادیو آزادی کارکونکو ته ټول سلامونه. پسل سلام، دا پیغام د منتشر دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به راکول په 15 ورونو باندې، په 15 پلرو باندې. ومنه ته چې تسخیم کوي څونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کوي. دلته شوراګانې جوړې کړې وې، دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي، بیا 22 ملکان دي. نو وړ به ډېر راغلل، وړ به دی واخېستل خپلو مېزو کې. بهر وړه دي هغو خبره اخوا دې خوا کړل. نو موږ خو نه کار لرو، نه کسب لرو، نه چې لرو. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال پښمن می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوستلو ښوونه نور ته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې، په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سر وفړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول. او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، مونږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 390 کتابونه چاپ شوي وو. خو مونږ وکړای شول چې 390 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. دا البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دا کتاب دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتک سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهارت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 میرا وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیزی په تیر بیلابیلو خپرندوی ټولنو چهار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خپرندوی ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړي دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلي دي له غوراس تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سږ کال دا ورځ د اختر په درېمه وه، نو سمونه لمانځل شوه. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0 ټکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسېږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل یې هم مخه نیسي نیولی.
داخل ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لې وغړي اقبال ساحل څخاورو
کاله ځنی تجربه وایم، نږدې هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به مل وستل او لملګرو سره به می شریکول، دغه په باب می به سونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلورو زیات کتابونه نه وی اخستي او نه به می لوستلی وي.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم رست نه کوي چې مخکې کولې، او ګڼو مؤسسات خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې چې خلک فکر کول ته واسي یو مخ خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پروتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دا غوی لپاره نو په ولسوالۍ کې مهاڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږ ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. کته هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل شي؟ مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم، الله مه څه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کو، نوې کتابونه د کتابتون نه تور کړو، دغه د خوست پاتې شپګول سوالې کې کتابتون نه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی کانې کو دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړيږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړي شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځل ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خو له بی خبرتیا ورسته.
هر کې د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټو